درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن په مکه مکرمه کې د اختر المنز ادا شو. حاجانو تیر شپه په مزدلفه کې تیر کړه او د جمرو وشتلو لپاره غاټي راغونډ کړل. پرون ورځ حاجانو په عرفات کې تیر کړه، خو په افغانستان کې نن د عرفی ورځ اعلان شوی او طالبانو ویلي دي چې د شنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سږ کال د 10,000 افغانانو په شمول د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون لري. طالبان په کابل کې د یو شمېر وسلو او مهماتو د نیولو خبره کوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې، ویلي دي چې دوی د استخباراتو منصوبینو د کابل د ویشتمې ناحیې او د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو جلا عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک کسان له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولي دي. د خبر پاڼې له مخې په ترلاسه شویو وسلو او مهماتو کې 15 کلاشنکوفونه له دو شارژورونو سره، شپږ تومانچې له شپږو شارژورونو سره او یو امریکایي ډوله توغندۍ شامل دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه ده روښانه کړی چې دا کسان په کابل کې یا په سروبي کې توقیف شوي دي. د اسرائیل دفاع وزیر نن خبرداری ورکړ، تر څو چې حزب الله ډله بې وسلې شوي نه وي تر هغو به د اسرائیلو بمباري پر لبنان روانې وي. اسرائیل کاتس دا خبره د بیروت په جنوب باندې د اسرائیلي ځواکونو تر پرونی بمباري یوه ورځ وروسته وکړه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل باید د تړونونو درناوی وشي، که داسې ونه شي اسرائیل به په ډیر قوت خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. اسرائیل کاتس زیاته کړه چې دای دا خبره د لبنان د ولسمشر جوزف عون د تېرې شپې په ځواب کې کوي چې پر بیروت باندې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه د نومبر د میاشتې له شوي اوربند څخه سرغړونه بللې ده. د نومبر د 28 نیټې د تړون له مخې د حزب الله وسلوال باید بې وسلو شي او د لبنان په شمال کې د لیتانی له سیند څخه 10 کیلومتره د اسرائیلو پولې شاته شي. د امریکا ولسمشر د روسیه او اوکراین جګړه د ماشومانو ترمنځ جګړې سره مقایسه کړه. ډونالد ترامپ د پنجشنبه په ورځ د جرمني له صدر اعظم فریدریخ میرس سره په واشنگتن کې د ګډې خبري غونډې په مهال وویل، ځینې وختونه تاسو په یو پارک کې دوه ماشومان وینئ چې د لیونیو په څیر یو بل وهي او له یو بله کرکه لري، نو کله ناکله دا غوره وي چې دوی د څه وخت لپاره همداسې پرېږدي او بیا یې سره جلا کړي. ولسمشر ترامپ د کیف او مسکو ترمنځ د سمدستي سولې امکان کم وباله. ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې دا جګړه به ډیر ژر ختمه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې ناهیلي شوی دی. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني زیاته شوې او ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکي له یو بله ډیره کرکه لري. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې اورو. نن په سعودي عربستان او ګڼو نور هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ وه. دلته خو نن د اختر لومړۍ
ورځ ده. دا د افغانستان او پاکستان د هیوادونو کې اختر سبا ته وي. پرون عرفات ورځ وه، دلته عرفات ورځ الحمدلله ښه تېره.
د روغتیا نړیوال سازمان د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ څخه خبرداری ورکړي.
کسانی که قربانی میکنن، اگر در جلد
هغه کسان چې قربانی کوي، که په خپل جلد کې کوم زخم ولري، خدای چې د غوښې د توته کېدو یا د ساروی د ذبح کېدو پر مهال ګډون ونه کړي.
د کوچنیانو د ساتنې سازمان وایي په افغانستان کې په هرو 500 ماشومانو کې یو د لوږې له ناورین سره مخ دی.
کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي، هغه هم دغه فقر ځپلې هیوادوالو ته نه رسیږي.
د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله هم ریپورت لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د جمعې ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده، د طالبان حکومت د اعلان پر بنسټ افغانستان کې عرفه ده. دا چې جمعه رخصتي هم ده، نو ډیری خلک نن قرباني لپاره د څارویو اخیستلو لپاره ښار او بازار ته راوتي دي. خو دوی وایي سږکال څاروي ډیر ګران دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د څارویو د یو بازار په غږیزې فضا سره پیلیږي.
افغانستان کې د طالبان حکومت اعلان پر بنسټ طرفي ورځ خلک ښار او بازار ته راوتي چې قرباني لپاره څاروي واخلي.
حجی بابا څوک دې کړه؟
ولا به کړه نو شپږیسته
شپږیزرم.
واه
څنګه مالونه قیمت یې سکاله؟
ولکه قیمت یې دا شی ولکه د پروس په پاتیو سم اخیستی وای
مال ګران ده سکاله، هر پسه درې زر روپۍ پر کړی سکاله.
یو شمیر کابل ښاریان وایي سکال مالونه ډیر ګران دي او فکر نه کوي چې په دې سختو اقتصادي شرایطو کې څوک د اخیستلو توان ولري. د کابل د لوخیلو سیمې اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
او په خوا پسې مالونه موږ اخیستل کنه په اوس زره او نیم زره اته زره روپۍ باندې نرخو. اوس نرخونه دومره جګ شوي دي چې په ولس زره ولس نیم زره روپۍ باندې وړکی مال سوی ده. ځینې خلک یې اخیستی سي، ځینې خلک یې نسي اخیستی. یا چا چې کار وي هغه اخیستی سي چې ډېر خلک به بېروزګار دي.
د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکی ذبی الله هم ورته خبره کوي. دا چې سږکال مالونه ولې ګران دي، مالدارانو په دې اړه موږ سره خبرې ونه کړې. خو د کابل د پکتیا کوټ اوسیدونکی رحمان وایي
نرخونه ولې جګ دي، دوی وایي وچکالي ده، حتی واښه نشته دي شنه چې موږ یې ورته ورکړو او دا زحمت غواړي ساتنه یې کړو. وچکالي له کله کبله موږ مصرف پې زیات شوی ده، خو یې هم رایه موږ ته عاید نشته ده، عاید له وجې موږ قیمتونه لوړ کړي.
په راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره د یوه پسه بیه سږکال له 1,000 تر 28,000 افغانیو پورې ده. یو سیرلی له 1,000 تر 9,000 افغانیو او یو غویه بیا له 1,000 تر 1,000 افغانیو پورې پلورل کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم سخته زیانمنه کړې او د مالدارانو ډېر شمېر څاروي تلف شوي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. مخکې بیا د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې ګاونډیو هیوادونو ته د څارویو د قاچاق مخه ونیسي، ځکه دوی د څارویو د بیې د لوړېدو یو لامل دا هم ګڼي. کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د غبرګولي په دوهمه د دغه ولایت به معروف او ریګستان ولسوالیو څخه د 1,640 څارویو د قاچاق د مخنیوي خبره کړې وه. مخکې ایران ته د څارویو د قاچاق په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وه.
درنو اوریدونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې نن د جمعې ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده، د طالبان حکومت د اعلان پر بنسټ افغانستان کې عرفه ده. د سعودي عربستان مکې مکرمې څخه ډاکټر معصوم منګل را سره په تلیفون دی. ډاکټر صاحب سلامونه، حج درته تبریکي وایم.
وعلیکم السلام سرور صاحب، تاسو ته سلامونه. الله دې تاسو قسمت کې وکړي، ټول وطنوال ته سلامونه او د اختر مبارکي وایم.
څنګه ده هوا؟ څنګه ده ګرمي؟ ده کمه ده پرون څنګه وضعیت او نن څنګه ده؟
هوا خو ګرمه ده، خو بیا هم احتیاطي تدابیر چې دوی اعلان کړي دي سعودي دولت، نو اکثر خلک هغه پلي کړل. داسې خاص مشکل خو الحمدلله نه دی اوسه پورې پېښ شوی.
نن مو کوم مناسک ترسره کړل او پرون خو عرفه کې وي، شپه مزدلفه کې وکړه.
اوله ورځ شو تقریبا څلورم تاریخ راته هغه کې موږ مینا ته لاړو، بیا مینا کې مو شپه تېره کړله، بلکې شپې نه وخته عرفات ته لاړلو. بیا عرفات کې مو ماښام منځونه خو بیا ته مزدلفې ته راورسول، سترګه چې ورځېدله بس دې ټیم کې روان شو. شپه مزدلفه کې بیا نن هغه شیطان چې ورته وایي هغه نن د هغه ویشتلو وار و، هغه مو ویشتلو. هغه نه وروسته بیا نو د قرباني وار قرباني وشوله، بیا د خلفیه قصر چې سر ویښتان خریله کېږي یا کمیږي، هغه مناسب مو بیا یغنه ورسته چې فرضی طواف مو وکړو.
حاجی صاحب ډاکټر دغه ډاکټر صاحب دغه د جمرو په وشتلو کې ډیر بیروبار ازدحامي څنګه اوسه کلم ازدحام ډیرو او بل په طواف کې چې کله حاجی صاحبان راسی بیا حرم شریف ته ګڼګونه ډیر
پورتللو کې ګڼګونه وا خو هلته بیا ډیر سیستم جوړ کړی و ډیر منظم کړی و ترتیب یې کړی و پلونه وایي پلونه نو څوک په یو لار اور پرېښودل څوک په بل لار نو الحمدللہ ډیر په خیر تیر شو ما زغلم دې ته ورخطا و چې دا کې بلګ مشکل جوړ شي خو ډیر ښه وشولو خاص مشکل نه و او دا ښه سیستم هم لګولې عوام ډیر مناسب و غلطه کوم ځای کې چې مراسم یې هغه ځای کې ډیر ښه عوام ته لیلا و برابر و دې سیستم ته جوړ کړی و
مننه حاجی صاحب وطنوالو ته مو پیغام مهرباني وکړئ
نو وطنوال دې اختر مبارکی وایم ټولو ته نو پیغام می دادې چې سرویو علالولو کې دې لګ احتیاط وکي چې کوم مرزونه وی هغه انتقال نشي نو اختر دې ټولو ته مبارک
ډیر ډیر مننه درنو اړیدونکو ډاکټر معصوم منګل لمکه مکرمه څخه موږ سره خبرې کولې. په افغانستان کې د لوی اختر پر رسیدو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هیواد کې د کانګو وینې بهیدونکې تبې د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په موخه په جدي توګه د مخنیوي تدابیر ونیسي. په افغانستان کې له دې ناروغۍ یو شمېر زیانګالي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي د څارویو د کنی د چیچلو له امله په دې ناروغۍ اخته شوي. تبه، زکام، د ملا درد، د پښو درد او نس ناستۍ لري. نور حال په دغه ریپورت کې.
رحمان په تخار ولایت کې د مالدارۍ چارې ترسره کوي. دی وایي چې مېرمنې د څارویو د کنې د چیچلو له امله د کانګو په تبې اخته سوه او له څو میاشتې دوامدارې درملنې سره سره لا هم روغه سوې نه ده. د ازادي راډیو ته وویل چې مېرمنې تبه درلوده، زکام وه او په بدن کې یې نور دردونه احساسول.
همدا کنای په غاړه نخته و سو ورځې ورسته تب پیدا کړه. بیا یې پښې او د پښو او ملا درد پیدا کړه. لذا یې پورته کېدلی نه شو. سو ډوله ناروغۍ ورته پیدا شوه. ډېره درملنه مو وکړه خو لا هم ښه شوې نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو وینې بهیدونکې تبې CCHF پیښې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په موخه دې د مخنیوي تدابیر په جدي توګه په پام کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه خلک چې په افغانستان کې د څارویو د قرباني کولو تکل لري له څارویو ځان او د کورنۍ غړو ته یې د دې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کابل موږ ډېر اندېښمن یو چې ویل کېږي چې د کانګو ناروغۍ د همدې حیواناتو لالار انسانانو ته انتقال کېږي. موږ هیله لرو چې هغه کسان چې خپل مواشي خرڅولو لپاره راوړي هڅه دې وکړي هغه حیوانات چې پوهېږي کنۍ لري لومړی دوا پاشي پرې وکړي او کله چې ولیدل شول چې ستونزه نه لري بیا خرڅولو لپاره راوړي تر څو څوک ناروغ نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په ټکو د کانګو وینې بهیدونکې تبه یوه جدي ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د اخته څارویو د وینې یا غوښې سره د تماس له لارې په ځانګړې توګه د حلالولو پر مهال ورانتقالیږي. په افغانستان کې د ساري انتاني ناروغیو د څنګه ډاکټران کانګو او ساري او وزونکې ویروسي ناروغي بولي او خلکو نه غواړي چې د لوی اختر په ګډون هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال اړین احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسانی که قربانی میکنن اگر در جلد خود زخم داشته باشن،
اگه کسان چه قربانی کوی که په خپل جلد کې کوم زخم ولري خدای چې د غوخه د توته کېدو یا د ساروی د زبه کېدو پر مهال ګډون ونه کړي او اگه کسان چې حیوان زبه کوي باید ماسک، عینکې، پیشبند، دستکش او موزه ولري او چې کله یې حیوان زبه کړه هڅه دې وکړي چې دا ټول تر خاورې لاندې خخ کړي او غوښه
هم باید په سمه توګه پخه شي، چې نه یوازې د کانګو ناروغۍ بلکې د نورو میکروبي ناروغیو له خپرېدو هم مخنیوی وشي.
ښاغلی عمری له مالدارانو غواړي چې د دې ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پخپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتانی روغتون په تېره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 پورې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاشتو کې د نورو میاشتو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80% زیاتې شوې دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و ویلي و چې د 2040 کال له پایله تر 50 پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوې دي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نس ناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغانستان کې 50% ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید وچی ویلې د بیکاری او بیوزلۍ لامل یې ماشومان ته په کافی اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومانو پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې 50% ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو مؤسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې وادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترسو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خواندي چې دواړه وزګار دي، د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړن نسی برابر ولای او له شدید بیوزلۍ او لوږې سره مخ دي. دی ازادي راډیو ته وویل
دا فقر تنگستی او مریضي او مشکلات به سر میبریم.
موږ بیوزلۍ، ناروغۍ او بد وضعیت کې یو روغتي اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 5 د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوی څېړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 60% ماشومان کیږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمېر چې تمه کېده سږکال به د خوړو له کمښت سره مخ سي، د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمېر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو په اوسط ډول له 14% 1% ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډېدو او پای ته رسېدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاشتني ډول نږدې 1000 ماشومان د شریدې خورزوکی لپاره لماینی پاتیسی او شاوخوا دیر لزر و ماشومانو پا گدون با لووی زر دیر خلق پا خپلو کلیو که رختی خدمتونو تا لاس رسای ونه لدی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د اپریل لومړۍ د جون تر پنځمې له تورخم او نورو پولو 2,00,000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دغه رپورټ کې.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه تر د جون پنځمې نیټې پورې خوښه 2,00,000 افغان کډوال د تورخم، چمن او نورو سرحدونو له لارې افغانستان ته لېږدول شوي. په پاکستان کې میشت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړل شوی چې لدې ملک دی وزي. د خیبر پختونخوا د قبایلي او سرحدي امور محکمې ویلي چې د جون 1 نیټې نه پس به د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزه باندې به پاکستان ته تګ راتګ کړی شي. دا محل د پنجاب، سندھ، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه افغان کډوالو ته سندې ویل شوی او نه هم چاترې کډ وستلی. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کم یې کډی روان دي له سین پنجاب نه ډیر زیات خلک لاړل، اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه یې پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټکټرې پاتې سوې، روزګارونه یې پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وویستل. پی یو آر کارډ خو موږ ته ملل متحد را کړی دی یونیسف، زمونږ د دې خبرې جواب به یونیسف موږ ته راکوي. موږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار ذمواري به موږ ته حکومت کوي. زمونږ چې څومره پیسې دلته بندې دي دا باید حکومت موږ ته راوباسي. دې خساره که موږ ته یونیسف راکوي او که پاکستان حکومت راکوي بالکل نور موږ خوشحاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خوښه 3,00,000 افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارډونه جاری کړل شوي. څه باندې 4,00,000 بیا په پی یو آر کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمېره کې ورسره بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلي چې له دې ملکا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسي د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوخي ته پرېښودل شي او په زور دی له دې ملک و نه وستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلوروي ساعت.
د لبنان او اسرائیل ترمنځ د پروسه کال نومبر میاشتې د شوي اوربند ماتې دوت اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې اسرائیلي الوتکو پر پلازمینې بیروت بمباري وکړه. اسرائیل وایي چې حزب الله ډلې بیا وسلې ترلاسه کړي او تر هغو چې دا ډله بې وسلې شوي نه وي بریدونه به روان وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل دفاع وزیر نن خبرداری ورکړ چې تر هغه به د اسرائیل بمباري پر لبنان روان وي چې ایران پلوه حزب الله ډله بې وسلو شوې نه وي. اسرائیل کاټس دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو بمباري وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر نن په یوه بیان کې وویل تر هغه چې د اسرائیل دولت خوندي شوی نه وي په بیروت کې به هیڅ ډول آرامي ونه ګوري او په لبنان کې به هیڅ ډول نظم یا ثبات ونه ویني. شاغلی کاټس زیاته کړه باید د تړونونو درناوی وشي او کتا سو هغه څه ونکړي چې ضروری دي موږ په ډیر قوت خپل بریدونو ته ادامه ورکړو. د اسرائیل دفاع وزیر دا خبره د لبنان د ولسمشر جوزف آون د تیر شپې په ځواب کې کړې ده چې پر بیروت باندې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه د نومبر د میاشتې له شوې اوربند څخه سرغړونه بللې ده. د نومبر د 28 نیټې د تړون له مخې د حزب الله وسلوال باید بې وسلو شي او د لبنان په شمال کې د لیتانی له سیند څخه 1.5 کیلومتره د اسرائیل له پولې شاته شي. اسرائیلي الوتکو د پنجشنبه په ماښام د لبنان پر جنوب بمباري وکړه چې له عملی په زرګونو کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې اسرائیلي الوتکو لش تر لشه 10 ځله د بیروت جنوبي برخه وویشته. تر دې بمباریو نږدې 1.5 ساعت مخکې د اسرائیل پوځ په څلورو ځایونو کې خلکو ته خبرداری ورکړ چې دا سیمې پرېږدي. د لبنان د پوځ یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې د بیروت په جنوبي سیمو کې یو شمېر کسانو وسلې زیرمه کړي دي، خو کله چې پوځ هلته ورغی څه یې ترلاسه نه کړل.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د مرکزی زندان څخه 104 د شتنه بندیان آزاد او د 109 کسانو د بند په موده کې تخفیف راغی. د مسؤلینو په وینا چې اوسمهال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سنبالښت لپاره د حرفوي زده کړو یو شمیر پروګرامونه روان دي تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسؤلین زیاتوي چې د خوست په زندان کې دا مهال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان شته چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور بندیان شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دوه پشان د خوست محبس د لسګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نورو بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوشی شوی بندي داوود مشال راډیو ته وویل
دا چې د خوست زندان کې یو باندی هم تقریبا 9 میاشتې تخفیف او 11 میاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چا نه ویل دلی په زندان کې دیکېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست د مرکزی زندان څخه آزاد شوي بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوي بندي فضل الرحمن وویل
قائد مې دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخل شو 15 میاشتې قائد موته وبخل شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې د آزادیږي د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ژوند نه چې د کوم جرم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک یې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په مهمنتیا څرګنده کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندی محمد شاخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینرۍ ټیم ته مصروف کړی وو موږ نه دلته کورینه برین زده کول ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلکونه ته بل بچې ته موږ کړه چې سلوله نه پکا پیدو کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیان سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حد صدا ده چې د بیلابیلو روزنیز برنامو لري هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خو زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان آفر شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
د یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د افشو یو بندیان په ګنون ټول شاو خوزر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنی خزیدي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشه یي توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شتې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې تورات فورت د شذو حقونه تر خولاندې کې جهال لا چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.